پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سیشن بده د سلواغی دلوی 12 د فبروری میاشتې لومړۍ نیټه د ازادي رادیو د څلور بجو د یو ساعت خبرونه مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دو اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کاناډا وایي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وایي چې دوی اونۍ مخکې په دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وایي پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. د ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې دوو اونیو پرې سوې ده چې د له دې سره 4,500 کارګر بیکاره سوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګ لاوروف سره خبرې کوي. دغه خبرې داسې مهال کړي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې سل زره سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې راپورته شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تېره میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغه وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي دي. او د روسیې تر 2000 زیات روڼ اندو چې د بشري حقونو مشهور فعالان هم پکې شامل دي، له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي، غیر مسؤولانه او جنایتکارانه جګړې مخه ونیسي. د دې خبري مطالبه تر لنډیز ها خو په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه هم اوریدل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په یو مرکه کې اوري چې قطر د افغانستان په موضوع کې څه رول ادا کولای شي.
کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني.
په کابل کې د دوو خبریالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
انجمن آزاد
ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو مسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشي کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر وایي چې د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پورے ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته د مارچ د میستی په درمشته منټه د اسلام آباد پر لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی.
د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګي د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبري وکړي. دواړو لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو شی راتلونکي ته ژمن دي. قطر د طالبانو په حکومت هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر له امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو، زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده. البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکو ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماټیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپل ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د خو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغیز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پر مهال رغنده رول لوبولی او وروستۍ هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له لوري ترسره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره وروستیو کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او داسې هم ویل کیږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو په افغانستان کې د خپلو ګډو همکارۍ پر دوام خبري وکړي. قطر په سیمه کې د امریکا له نږدې متحدانو ګڼل کیږي چې د طالبانو له حکومت سره هم شی اړیکې لري. قطر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د تلس میاشتنیو مذاکرو کوربتوب هم کړي او د وها اوس غوړي چې له ترکیه سره یو ځای د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیم په چارو کې هم رول ولري. په بریتانیا کې ملي میشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیبزی څخه د امریکای په پیل کې پښتنه کړې چې قطر د افغانستان په اړه د همکاري په هڅو کې څه رول لوبولای شي.
کومو وګورو په تیرو کلونو کې قطر د یو دریمګړي هیواد په توګه وکولای سول چې نړیواله ټولنه د طالبان سره په خلا کړی او د دې شرایط رامنځته کړل چې دغه ډله تنظیم په توګه وپیژندل شي. همداراز قطر کولای شي چې نړۍ ته ضمانت ورکړي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړۍ قانی کړی او همداراز کولای شي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د نړۍ ځینې شرایط ومني. قطر همداراز کولای شي په سمه توګه د افغانستان د زیرمو د کارولو او افغانستان ته ګټې د رسولو په برخه کې مرسته وکړي. قطر د نړۍ په لس وتلو شتمنو هیوادونو کې شامل دی او ښه اقتصادي کارپوهان لري. کولای شي د افغانستان د یو کان په بدل کې د ټول هیواد بیا رغونه په غاړه واخلي.
وروستیو کې د افغانستان په استازیتوب بیلابیل هیوادونه څرګندونه کوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له خبرو ورانیولې تر قطر او امریکا پورې دا ډول یو وضعیت سمانا ورکوي.
د دې لپاره چې نړۍ افغانستان نوې رژیم پر رسمیت نه پیژني نو بهرنی هیوادونه لکه پاکستان هڅه کوي چې مخکخ رول ولري او دغه حالات په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې کې د پاکستان څو ګټې دي. یو دا ده چې که پر رسمیت ونه منل شي نو پاکستان به هڅه وکړي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ لوجستیکی رول ولوبوي او د نړیوالې مرستې کنټرول ترلاسه کړي. او که افغانستان نوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي نو د دې مسلې نه هم پاکستان ګټه اخلي او په افغانستان به دا احسان اچوي چې دا موږ چې نړۍ سره مستاس په رسمیت پیژندنه ممکنه کړه. نو د پاکستان ونډه هر وخت د خپلې کورنۍ اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره ده. او یو بل مسله هم ستلې چې نن ورځ د افغانستان په رسمیت نه پیژندنه په ګاونډیو هیوادونو بد اغیز لري، لکه مهاجرت ډیریږي، په افغانستان کې بیوزلي او ناروغي ډیریږي، د افغانانو ناقانونه تګ راتګ ګاونډیو هیوادونو ته ډیریږي. د دې په نتیجه کې نو په دې حساب هم ګاونډي هیوادونه داسې غږونه پورته کوي د دې لپاره چې یوه حل لاره او په دوی باندې فشار کم شي. د امریکا او قطر رول چې دی لدی اخوا دی، امریکا د یو نړیوال زبر ځواک په توګه د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکا د ګټو خوندیتوب په سیمه کې د امریکا د اغیز لپاره اړین دی. تاسو ولیدل کله چې امریکا له افغانستان خپل عسکر وباسل، روسیې د امریکا یو متحد اوکراین ته ګواښونه وکړل.
قطر د طالبانو لپاره هم مهم بلل کیږي، ځکه چې هلته له کلونو راهیسې سیاسي دفتر لري او په کابل کې د امریکا سفارت هم دوهې ته لیږدول شوی دی. قطر به د افغانستان په سیاسي فضا کې په آینده کې څه رول ولري؟
قطر طالبانو ته یو ډاټ په توګه ډیر مهم دی او همدا قطر دی چې په نړۍ کې د طالبان لپاره د خبرو اترو او اړیکو شرایط برابروي. طالبان له ګاونډیو هیوادونو په پرتله په قطر باور لري او د گاونډي ولاسوهنې نه خوښوي، خو که قطر له طالبانو لاس واخلي بیا به طالبانو ته بل انتخاب پاتې نشي او دوی به مجبور شي چې پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو لکه ترکمنستان او ایران راښکیل کړي. قطر نه غواړي چې دا وضعیت لاس ورکړي.
بریتانیا کې مېشت ژورنالیست او لیکوال حنان حبیب زای و چې د افغانستان په مسأله کې د قطر او گاونډیو هیوادونو د رول پر موضوع خبرې کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړې دي. خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یو به
تاجکستان و افغانستان یې د هیواد د برېښنا د لیږد لپاره $3.5 میلیون پورې وړې دی. د هیواد د انرژي او اوبو بندونو د چارو وزیر د لیر جمعه په دوشنبه کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. ویل چې هیواد په 2021 کال کې د شپږ 15 میلیون ډالر ارزښت برېښنا افغانستان ته صادره کړې ده. تاجکستان چې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د هیواد ته په روان 2022 کال کې د برېښنا د صادراتو یو قرارداد لاسلیک کړ. د آریانا نیوز تلویزیونی شبکې د دوو ژورنالیستانو نیول کېدو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د آریانا نیوز اقتصادي خبريال او پروډوسر اسلام حجاب او د سیاسي خبرونو د بیان وارث حسرات نیول کېدو غنی اندېښنې او غبرګونونه راپارولې. د آریانا نیوز مشر شریف حسن یار د سیشن به پورس ازادي رادیو ته د خپلو دغه همکارانو د نیول کېدو په اړه وویل:
کله چې د طالبانو اړوند کسانو اسلام حجاب د آریانا نیوز د دروازې لمخ نیوي، په دې وخت کې وارث حسرت ورزي د خلکو سره پوښتنه کوي چې دا چیري بیاي. هغه کسان ورنه پوښتنه کوي چې ته هم خبريالې دی؟ وای هو، دی هم لزانه سره بیاي.
د دغه خبريالانو د نیول کېدو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر ټویټر اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. ملګري ملتونو پر طالبانو غږ کوي چې د آریانا نیوز د نیول سویو خبريالانو او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د هغو خزینه خبريالانو ځای هم روښانه کړي چې دوه اونۍ وړاندې ورکی سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي وایي سرچینو ورته ویلي چې د دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو پورې
آزاد ژورنالیستانو ټولنه هڅه کوي د خپلو دغو همسلکانو د نیول کېدو لامل معلوم او د خوشې کولو لپاره لازم اقدام وکړي.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په دې اړه پیو پیغام کې لیکلي چې دا خبر اعلان د دوی د ریاست لوري نه دی نیول سوی، خو دوی له نور امنیتي ادارو سره هم دا موضوع شریکه کړي او کوم معلومات ترلاسه کړل ازادي رادیو سره به شریک کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ځوابونه وایي. د یادونې د چي څو ورځې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو راپور کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد د خبر اعلانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بللای و. دغه شان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری ویلي چې طالبان باید له افغان خبريالانو سره هغه څه چلند وکړي لکه څنګه چې بهرنۍ سره کوي.
ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان ستري میاشتې ټولنه وایي چې غزنی کې زرو بیوزلو کورنیو ته مرسته ویشل شوې ده. دغه مرستې په سعودي عربستان کې د ملک سلیمان یا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا افغاني ستري میاشتې ټولنې ته ورکول شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی بابا کلی اوسیدونکو عبدالقادر شاوخوا څلور څلوېشت کاله عمر لري. نوموړی وایي د څلورو لوڼو او دریو زامنو پلار دی، خو وایي سخت غریبۍ، بېوزلۍ او د وروستیو جګړو له امله کډوالۍ زیات کړولی چې یوې خوا ته یې مخ نه اوړي. عبدالقادر په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست ته راغلی او یو اندازه مرسته یې ترلاسه کړې ده.
او په دې سخت شرایطو کې چې موږ د بیګان هم ولاکه درلودو، پورې ودان یو جان دی منه.
دا یادې ولسوالۍ د اټل کلي اوسیدونکي ظفر خان هم دلته د وړو غوړو صابون او یو شمېر نورو توکو مرسته ترلاسه کړې ده.
دا خلک ولا موږ سره ډېره مننه کړې ده. دا کمبلې دي، دا یولو دي، دا صابون ده، نورې کور مواد دي، دا له ټولو سره خو وکړه الله دې همیشه کامیاب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر زرو کورنیو یو اندازه مرستې ویشلې دي. په سویل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي الیاس خیل ناصري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. که څه هم چې په اوسنی وخت کې د طالبانو پر حکومت او ځایي چارواکو یې نیوکې کېږي چې هغوی د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو د ویش پر وخت له شفافیت څخه کار نه اخلي او ډیری مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. خو مولوي الیاس خیل ناصري وایي د دغه مرستې لپاره ټولې مستحقې او اړمنې کورنۍ په نظر کې نیول سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان ولایت کې طالبانو چارواکي وایي چې د یوې میاشتې پر مهال د بیلابیلو جرمونو په شک شاوخوا سل کسان نیول سوي. دوی نن سیشن به هم د غلا په شک د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي په تیرې یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په تور تر سلو پورې کسان نیول دي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی خبر ورکوي چې تازه په دغه ولایت کې دوه تنه د غلا په تور نیول دي. قریشی دغه خبرې نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې په اول او ځکه د دوه تنو غلو د نیول کېدو پر مهال رسنۍ ته وکړي.
دا دوه کسان غړي چې و د قسمونه غلا وی کړی دي، موټر سایکلان غلا کړی دي، یو کور ته راوښ د کور څخه زر راستل دي او سرپسنګ روپی ځین راستل د کور څخه تر سلو کسانو فریمج غلا او د جنایي جرمونو په تور باندې داس کسانان نیول دي په یوه میاشت.
هغه وای د تیر وختونو په پرتله اوس د جنایي پیښو او غلاو کچه ټیټه شوې ده او هڅه کوي چې نور هم په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې د غلاو په تور نیول سوي پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې د کار او روزګار نشتون اړ کړي دي چې غلا او نورو جنایي جرمونو ته مخه کړي.
غلای ما کړی دی، خپل مې غلا دلې نه کور څو کړو کې مجنې وړي دي. کندهار ته ولاړم، کندهار کې د کندهار سیم سکل راوستي راغلم کې راغ نه پر مې خرڅ کړي. کاربار چې کاربار وکړنسته نن راز کاربار سیواد مژنه لر ورور دې درا ګرځول سړی مژنه درلود نه پلار نه ورور مشرور
دې جرم راوسلم دا بل د بغلاک زنه عمر سره صرف د ماسک مر سکل غلا کړو خو ښه کړو ماته رسول دې ماته تسلیم کړی دې منه.
بل خو بیا د اورزګان ولایت خلک له واکمن طالب مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو سره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ترڅو د غلا او نورو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د شکنجې د ټولو اداو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیر میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او له هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره سوي چې ځینې یې په غیر قانوني توګه توقیف سوي دي. هيومن رائټس واچ نن سیشن به په یو بیان کې ویلي چې ډېر باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې پولیسو په لسګونو سوله ییزه مظاهره کوونکي او نور په خپل سره توقیف کړي دي. له ځینو نیول سوو کسانو سره ناوړه چلند سوی او د ډنډو او برقي ټکانونو په ګډون شکنجه سوي دي. قزاقي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو په لړ کې 2228 کسان نیول سوي دي. د ناکراری د قزاقستان په لویدیځ سیمه کې د جنوري پر 2مه د تیلو بایو د لوړیدو پر سر د سولیز لاریون سره چې وروسته د دې هیواد نورو شهرونو ته وغځېدل پیل سوي. بل خبر دا دی چې له 2000 زیاتو روسی روڼ اندو چې پکې د بشري حقوقو مشهور فعالان هم شامل دي له کرملین څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د دوی په خبره د یوې غیر اخلاقي غیر مسؤلانه او جنایتکارانه جګړې د پیلېدو مخه ونیسي. دغه څرګندونې په دې وروستیو کې د روسیې د روڼ اندو کانګرس په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د اوکراین پر سر د راپورته سوي کړکې چې روڼ اړوندو د وروستیو پرمختګونو تفصیل له نوریاس نورینه.
پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې دغه روس روڼ اندي او د بشري حقونو فعالان له کرملین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بنن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د بل تیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلي بڼه د موسکو امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړی د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي چې ترسره کیږي. د دغو خبرو مخکې په واشنگټن کې د روسیې سفارت نن وویل چې موسکو به د متحدو ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګونډو نه شي. په عین حال کې ټاکل شوی و چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنې کیف ته لاړ شي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې له ښاغلي جانسن سره به دغه خبرې نن ونه شي، خو دا یې رد نه کړه چې یو بل وخت به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې نه کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی جانسن بنن کیف ته لاړ شي او د اوکراین له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي پر اوکراین د روسیې د برید مخه ونیول شي. د هغه دفتر ویلي چې دغه سفر به د ورځې په جریان کې ترسره شي. جانسن په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او ډیموکراتیک شریک په توګه برېټانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي. روسیې لسل زرو زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي. موسکو وایي نه وړي پر اوکراین برید وکړي، خو لویدیز د روسیې یو احتمالي برید ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، زه اجمل اندیم او ستاسو هرکلی کوم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د حکومت په چوکاټ کې د عشرو زکات ریاست بیرته فعال کړي. د طالبانو حکومت لخوا د عشرو زکات ټولول څه دي، کروندګر او باغداران یې په اړه څه وایي، په دې ریپورت کې پرې نور تفصیل لرو.
تیر اونۍ د طالبانو حکومت په خپل کابینه کې د عشرو او زکات راټولولو په هدف د یوې ادارې د جوړولو په اړه بحثونه وکړل. خو اوس د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي داسې کومه ځانګړې اداره نه جوړیږي، بلکې یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزارت په اډانه کې د عشرو او زکات د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی مجاهد وایي د حج اوقاف وزارت غوښتنه کړې چې د دې ریاست مسؤلیتونه او دندې په دوی پوری تړلې دي، ځکه باید په دې وزارت کې مدغم شي.
په دې حال د پاره اسلامي مارت یو کمیسیون تیار لري، یو ته معمول کې د موضوع باندې تحقیق وکړي، ټول جهتونه وسنجي، بیا د ریاست د هر روزګان د هر وزارت مربوط وي او ګټور وي، ټولنې او نظام ته هغه سی یو مشوره به ورکړي کابینت.
طالبانو د حکومت د عشرو او زکات د راټولولو ریاست په لکروندګر او بڼوال د عشرو د راټولولو مسؤلیت ولري. خو شرط څه دی؟ او شردینی جنبلری او لهغه زمو کوچې د بوله طبيعي سرچینو خړوبېږي پر ازرغون شوی او حاصلاتو کې لهر ولسمنو یو من اخستل کیږي. خو هغه زمو کې د طبيعي سرچینو پرتا د نورو وسایلو په وسیله خړوبېږي او یا هم للمیری د هغوی په حاصلاتو کې لهر شلو منو یو من اخستل کیږي. شلون کې وایي د طالبانو د حکومت ډیر تمرکز پر دې دی چې او شردې وی حکومتي پروسې لاره خپل ټول کړي، ځکه یې یاد دی وتلی ریاست په بیا راژوندې کولو کار پیل کړي. خو دې کار د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ شنون کې عزیز مارج همدا پختنه جوابوي.
دی غوړې په دی واجب باندې د مالی تشه عامډه کوي، ماشينه ورکې مامورینو ته خپل ماموریت د پاره د حکومتداري د چلولو د پاره غوړې څو پیسې بودیجه واخلي.
خو خغله مارج وایي د طالبانو دا کار په افغان کروندګرو او بڼوالو هغه فشار څو برابر کړی چې لاله وړاندې د دوی اقتصاد سخت ځپلې دی. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن نه وو، خو له هغه سیمو چې دوی پرې ولکه درلوده، ازادي راډیو ته را رسیدلو معلوماتو ښودله چې طالبان هلته له کروندګرو او بڼوالو عشر اخلي. طالبانو اندې سیمو کې د کوکنارو له کښت هم عشر اخیستی، خو واک ته له رسېدو وروسته یې دا لړۍ په ټول افغانستان کې پیل کړې. ازادي راډیو ته د افغانستان د لویدیځ او ختیځ کروندګرو او بڼوالو چې طالبانو ترې وروستیو کې عشر اخیستی ویلي دوی مجبور کړل چې عشر ورکړي.
ډېر باغوانانو سه واسطه او دوی ویل دي چې را روان کال
دا شخص نه غواړي خپل او د ولایت نوم یې خپور شي. خوای په پاکستاني اوله کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلورو او طالبانو ترې عشر واخیست.
شش کال طالبانو د عشر په نوم ورڅخه داسې پیسې ټولې کړلې چې د سل زره او کالدار پر سر یو زره غوښتې. ما خپله چې و باغ مې په اوله کې خرڅو، ما خپله د اوله کې پر سر باندې دیته و زره کالدار ورکړل.
که څه هم په اسلام کې د عشر ټولول روښانه تعریف لري، خو ښکاري چې طالبان یې نه عملي کوي او د یوې عمومي محاسبې له مخې خپل کارونه مخته وړي. دوی په یو بل ولایت کې یو بڼوال چې د انګورو بڼ لري د هرې چرې یا جیوې په سر یو سل پنځوس افغانۍ اخیستي. د غبنوال هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي چې خپل او د سیمینوم یې خبر شي.
د چا د 1500 جوی او د چا د 1000 جوی او د ایر جوی پر سر باندې د مرسته یو نیم سل افغانۍ ټولول چې بیا موږ ټول جمع کړل او طالبانو ته ورکړل.
یو بل کاروندګر چې بیا د هم د خپل غږ او نوم د خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته معلومات ورکول وویل طالبانو ترې د دوی د نارضایت سره سره د عشر پونوم د غلي پر ځای پیسې اخیستي. دی وايي طالبان د هر حاصل بي ته ګوري او کوڅوک غله دانه ورنکړي په بدل کې پیسې اخلي. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو په جبري ډول د عشر د ټولولو په اړه وپوښتل چې آیا دا لړۍ به همداسې دوام وکړي او رسمي بڼه به غوره کړي، خو ځواب یې رانه کړ. د طالبانو حکومت داسې مال له کروندګرو او بڼوالو عشر ټولوي چې لاله وړاندې وچکالۍ او بېوزلۍ کروندګر او بڼوال په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي دي. عشر او زکات په افغانستان کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وړاندې هم هغه مهال چې د جمهوري نظام سره په جګړه بوختو دوی د مالی سرچینو یو مهمه منبع ګڼل کېده. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان 2,900,000 هکتاره د کښت وړ ځمکه لري چې د ټول مساحت 1.8 سلنه کیږي. له دې ځمکې په 3.9 میلیونه هکتاره کې کښت کیږي چې 1.3 میلیونه یې للمي او 2.6 میلیونه یې اوبیزه یا ابي ده. د افغانستان د هر جرب ځمکې اټکلیز حاصل نږدې 6 تر 8 منه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خندونه لیکنې کړي سفیولا ستانګزی ورته کتنه کړي
د هیل رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړي چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له وخت رسیدو وروسته تړل شوی وو خو دا لا څرګند نه ده چې آیا خزو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګي تلاړي شي که څنګه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی قانی د یک شنبه پورې اعلان وکړ چې په ګرم سیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکي میاشت پانتونونه پرانیستل شي خو هغه ونه ویل چې آیا خزو اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه حقانی د طالبانو لوړ پوړي چارواکي د چپلمړي سر کې د تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او انجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل ترڅو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي انجونی به پانتونو ته پرې نګدي هیل ورسپانه زیاتوي لوی د څو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړي چې کغواړي د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ ورخلاص کړي او لدغه هیواد سره د مرستو زمينه برابر شي نو باید انجونو او خزو ته د زده کړو اجازه ورکړي بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان په پاونسن کې لوبرستیو سیاسي بدلونو را پدی خو د خزو پر وضعیت غور وکړي د اروپای ټولنې په خبر پانه کې ویل شوی چې یو شمېر هغه افغان خزو چې تیر کال دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندی شوی وي فعالانه د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي اروپای ټولنه وای د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ ده ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب د غونډه کې برخه واخلي او خپل سندره ووایي
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلامونه احترامات مو منئ او ستاسو هلی ځلی کوششونه د دې لامل کیږي چې انسان یو سمري ته ورسیږي یو نیکمرغي ترلاسه کړي یو یو خرات لونکو لري البته زه هم د دې حق خلکو په ډله کې یم چې د رادیو درسنې لاره می تشویق شوم او بل اخیره تشویق می ترلاسه کړ او بل اخیره د تبابت یو څنګه می ول وستله که څه هم زما د تبابت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنه یو غټ ننګونه و د دې لوجه می نور زده کړم ته لاسرسي و نه لرلو خو قابلیت می ویلی دا هم د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باورې شو م ډیر څه می تیرې نزد کړل هم د غو جو چې زه هم وس په ځان پروډکشنو کې نه خو ولې د طب یو برخه کې ځان شامل ګړم او تاسو نه ډیر ډیر مننه تاسو ټول زحمتونه د الله دربار خپل دربار کې قبول کی او ژوندۍ اوسئ سلامت اوسئ زما د خوانه ټول پرسنل د ازادي رادیو ته د شل کلمې بریا مبارکي وایم
السلام علیکم د ازادي رادیو ریډونکو او کارکونکو ټول ته سلامونه وایم زه محمد یونس پر هدا هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم د ازادي رادیو خوست د ولسیز خدمت کړی و درې ملسیز شروع کړی د دې خدمت سمج ډیر منندوی او موږ ډیر اوریدل یم او زه خپل ډیر شوکی یم می هي تقریبا یو نیم ملسیز وکړی چې د رادیو زاورم خبرونه به تر په دې تر ډیره حد دقیق دي نور خبرونه شخوانده کی تفریحي خبرونه او پروګرامونه لري لکه د ګوړی اچار د سنور پروګرامونه
السلام علیکم څنګه شه جوړې په خیر طبیعت شه په خیر ازادي رادیو څخه موږ ډیر خوشاله یو موږ ته ډیر شایسته شایسته معلوماتونه راکړي دي کوم ځای چې به دروغ ول کېدل ازادي راډیو به موږ ترشته اول
السلام علیکم، زه خالد خبرې کوم د خکلی ننګرهار نه. زه ستاسو راډیو سره ډیره مینه لرم او ډیر په مینه باندې خبرونه اورم، او خاص کر خبرونه چې بې طرفه ای او په وخت باندې. وسلام.
زما له خوا د اوس لپاره هم دومره. زما له نور همکارانو سره په نور خبرونو کې اوسئ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. کاناډا ویلي چې په بادغیس کې له زلزله ځپلو سره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته کوي. چارواکي وایي په دې زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د افغانستان د کرکټ تونونو سکلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبې کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه مسابقه د ماښام 5:30 بجې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روسي سیال سره د اوکراین پر مسله خبري کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د قزاقستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د شکنجې د ټولو اداګانو په باب څېړنې وکړي. دغه سازمان وایي چې په کار ده ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسول سي چې تیر میاشت په قزاقستان کې د خونړیو ناکراروي پر مهال تر سره شوي، او تر روسي تر 2000 زیات ورون اندو چې د بشري حقوقو فعالان هم پکې شامل دي. له کرملین غوښتنه کړې چې د اوکراین په وړاندې د غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه جګړې مخه ونیسي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ 19 کلنه لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان پر وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په کوربتو په انټیکا سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره زمبابوي، پاپنیو ګینی او سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه شان د انګلستان لوبډلې هم بنگلاديش، کاناډا، متحده عربي امارات او سویلي افریقا ته ماتې ورکړې. په خوست ولایت کې د والیبال 12 ورځنۍ سیالۍ د اجمل لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خوست ښار د بیلابیلو ناحیو د 1400 والیبال لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دغو سیالیو په وروستۍ لوبه کې د حیدرخیلو او اجمل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه. چې پای لوبه کې اجمل لوبډلې وکړای شول، د حیدرخیلو لوبډلې په ماتولو سره د یادو سیالیو جام وګټي. یادی سیالی ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غشان د هغوی بوخت ساتل بلل شوی دی. د قطر د هندبال لوبډلې د بحرین د لوبډلې په ماتولو سره د آسیا هندبال سیالیو اتلولي وګټله.